مشال راډو د مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیم بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ ولیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان په پنجاب کې د ټرین په نهر کې د پریوتو په پیښه کې د یوه پوځي افسر په ګډون 12 کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو ستنولو اوسنی عمل به کلونه وخت واخلي، او روسیې د امریکا د پوځي ستراتیژۍ پر نوي رپورټ سخت انتقاد کړی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د پوځیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتېدو له کبله پریوتی چې پکې د یو افسر په ګډون 12 کسان وژل شوي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا په یو بیان کې وویل، پیښه تیر ماسپښین د جام کې چھټې په سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی پوځیان د کاریان چھاونې ته رسول. بیان وایي د پل ماتېدو له کبله د ریل ګاډی ځینې برخې اوبو ته پریوتې. د پوځ ویان میجر جنرال آسم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې ویل، په پیښه کې یو افسر کرنل عامر جدون وژل شوی او یو شمیر کسان ژوبل دي. د پاکستان دولتي ټلویزیون نن سهار وویل تر اوسه د پیښې له ځایه 12 مړي ایستل شوي او د یو لټون روان دی. آی اس پی آر وایي په پیښه کې د وژل شویو پوځیانو جنازې لمونځ بیگا وشو چې ورته د پوځ مشر جنرال راحیل شریف هم ورغلی و. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازی وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. محمد نظیر تیر ماښام د بنو په رینګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وویل، حکومت ته پکار دی چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هره ورځ خپلو کلیو ته ستنې کړي.
ته سل فیملیز کا روزنا درې می پدا باندې درې کوله لاګي تر په یادات باندې لاګي کنه او د موس لاس لکه خلکو په څو کوله کا واپس کیږي په دیش کوله کنه شو واپس کیږي. زاد د ګورنمنټ نه د مطالبه کا چې دا خالته فورن روان کو.
په روژه ماتي کې د شمالي وزیرستان کډوالو مشال راډیو ته خوشاله دي چې د وزیرستان له دوت سره سم په ګډه روژه ماتي کوي، خو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره د خپلو کلیو ته ولېږدول شي. د سواد د بریکوټ په شموزو کې وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی دی. تیر مازیګر چې عدالت خان لمونځ لپاره جمعات ته روان و نو پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او دی وواژه. تر دې وروسته پولیسو او پوځ په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړل او د شموزو په شاوخوا کې کرفیو یا ګرځبندیز ولګاوه. د دې له کبله یو شمېر خلک له کورونو د باندې په کوڅو او سړکونو کې روژه ماتي ته اړ شول. تحریک طالبان پاکستان د عدالت خان وژنې پړه منلې ده. تحصیل مشال راډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې نور پوهنتونونه جوړوي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په پېښور کې د لوړو زده کړو وزارت د کارکردګۍ په اړه خبري غونډې ته وکړه.
زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره مونږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون 4.5 لاکه آبادۍ په سر دی. نو زمونږ کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره مونږ څلور نوي پوهنتونونه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون شمیره 23 شي.
مشتاق غنی زیاته کړه چې له روان کال یې د پېښور په 1400 کالجونو کې د آنلاین یا پر لیکه داخلو نظام پیل کړی دی چې زده کوونکي له بې ځایه تګ راتګ او پیسو لګولو ژغوري. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې یې پر پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول، په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي تېره ورځ وویل عیسا خان یې په یوې ټرافیکي پیښه کې د یو کس مړینې له وجې نیولی دی. عیسا صدیقي زیاته کړه چې د پیښې په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. عیسا خان تېره ورځ په هغه موټر کې ناست و چې ورته پر پارلمان په برید کې د وسلوالو وژنې په ویاړ ډالی شوی و. نوموړي ته د ولسمشر اشرف غنی د اتل خطاب کړی او ورته یو کور هم ډالی کړی. روسیه د امریکا پر نوې پروپوزي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دای ټکر یا مخالفت ته پیدا کوونکي بللې. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف بیګا وویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنگټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. دوی ویل ستراتیژي د مخالفت پیدا کولو د روش ښکارندوی کوي او د دوی هیواد په اړه له بې طرفۍ خالی ده. د امریکا دفاع وزارت دا رپورټ د چهارشنبه یا شروع پر ورځ خپور کړ چې پکې راغلی روسیا دا ظاهروي چې د ګاونډیو هیوادونو خپلواکۍ ته درناوی نه کوي او د خپلو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره د قوت کارونې ته تیار ده. دا ستراتیژیک رپورټ وایي د روسیې پوځي اقدامات په مستقیم ډول او د نیابتي ځواکونو په کارولو سیمه ییز امنیت زیانمنوي. په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو بریدګرو امیر په نوم پیژندل کېده او په عراق او شام کې یې د جګړې لپاره بهرني وسلوال استخدامول. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي بیګا ویل طارق بن طهار العوني الحرزي چې تیونسای وګړی و سره د یو بل وسلوال په شام کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. د پینټاګون یو ویان جیف ډیویس وویل هرزی د جون پر 14 په شدادی سیمه کې ووژل شو او دا چې په برید کې ولسی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. د ویل هرزی به لیبیا شام ته وسلوال او وسلې استولې او د شام او عراق پر پوله به یې د بهرنیو وسلوالو په تګ راتګ کې مرسته کوله. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د مالی چارو وزارت هرزی د نړیوال ترهګر په توګه ونوماوه او ورته یې د وسلو د استخدام له وجې د ځانمرګو بریدګرو امیر نوم ورکړ. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د یو فوجي افسر په ګډون 10 کسان وژل شوي. د شمالي وزیرستان د خلکو استازي وایي د کډوالو ستنولو بهیر د کړندای کړل شي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر وایي حکومت نوي پوهنتونونه جوړوي.
ہمارے صوبے میں جو یونیورسٹیز کی تعداد ہے 4 میں نیو ایڈیشن ہو رہی ہے 23 ٹوٹل ہو جائے گی.
اگر چمگ رہا ہے تو کون دے ہوئے ہیں گاندھی بچو زیمگی جو خدای راستی نے نوویج نہیں اولی ماں
د 1973 زیږیز کال د بابړې د پیښې دا خدای خدمتګار چې تاسې غږ واورېده پرون د 29 کلونو په عمر کې ووژل شو. په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د 9 او 10 په امتحانونو کې له پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو سره خبرې کړې.
هغه لپاره ما ډېر زیات پاري کړې ده. شپه ورځ مې بوکس کتلی وو ورسره مې نور بوکس کتلی وو.
له مشال راډیو سره اوسئ. په پنجاب کې د یو ځانګړي ریل ګاډي نهر ته د پریوتو په پیښه کې د یو پوځي افسر کرنل عامر جدون په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. دغه پیښه 13 ورځ مخته راغلې ده چې په اړه ریاض مساخیل له اسلام آباد معلومات راکوي.
د زیارت په ورځ غرمه د پنواکل نه کاریا ته تلونکي خصوصي ریل ګاډي چې پکې زیاتره د پوځوانان افسران او د هغوی د کورنۍ خلک سوارو د ګوجروالې سره نږدې هډ چناوه په مقام د پل ماتېدو په وجه نیرته پریوتو. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو څانګه یا ISPR وایي پیښه کې د یونټ کمانډنټ لیفټنټ کرنل عامر جدون په ګډون 12 ځوانان مړه شوي دي. د پوځ ویان میجر جنرل عاصم سلیم باجوا زیاتوي تر دې دمه د اوبو نه د پوځي ځوانانو د دوی د کورنۍ د غړو او د ریل ګاډي د ډرایور په ګډون 19 مړي او تر اتیاو زیات جوبل کسان راوستي شوي دي او د نورو مړو د لټون کار روان دي. د پیښې وروسته د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صاد رفیق د پیښې ځای دوره وکړه او د امدادي کارونو جاج یې واغستو. میډیا سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا وا چې پیښه کې د ترهګرۍ اړخ لا پام نه شوېسته.
بظاهر یې لګتا ہے کہ اس میں کوئی اور ہاتھ بھی ملوث ہے.
دی وی بظاهر داسې ښکاری چې د کې بل لاس هم کا کړ دی ځکه چې ریل ګاډي داسې نه یوزی تاریخ کې کله هم داسې ندی شوی. داسې یاد 14 په وجه کیږي یا چې د پاتلینا چا پلیټونه خوځولي وي او نټونه ورته سس کړی وي. نو د پاکستان ریلویز انجینران او سکیورټی ایجنسی به د دې ټولو اړخونو جاج اخلي او د هغې وروستو چې حقیقت مخې ته راشي نو ذمہ وار به هم په ګوته کړی شي. خو تفصیلي رپورټ به 2 یا ګڼټو وروسته راځي. د هډ چناوه پل یو سل او 10 کاله زوړ دی خو ریلوی چارواکي وایي پل کې څه قسمه خرابې نه وه. د پاکستان ریلوی یو افسر روف طاهر میډیا سره په خبرو کې وویل چې د پلونو باقاعدګۍ سره جاج اخستی کیږي.
دسمبر جنوري میں جب پنجاب میں لہریں خشک ہو جاتی ہیں بند ہو جاتی ہیں تو
دی وی چکلا دسمبر او جنوری کے دا پنجاب نہرونو کی اوبه اوچی شی نمونگ دا ریلوے دا پلونو پا خاص توگا جاج اخلو زکا چه هر ورس پزرگونو خلق پا دی پلونو سفر کوی روان کال جنوری کی هم مونگ دا دی پل جاج اغسته و او دامو دا ریلوے دا تگرا تک دا پارا مکمل روغ گرزه ولی و بلدا چه دا دین لگشه بولانده هم پا دی پل یو بل ریل گاڑه خب خیر خیریت سر تیر شو نو زکا مونگ وایو چه پل روس نو
تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پل جو تھا وہ خستہ حالت میں تھا
ددے ترسنگ بیگا دا لیفٹنٹ کرنل عامر جدون او ددے دا کورنے دا مڑو دا جنازی منز سی ایم ایچ گجروالے کی ادا کرے شو چپکی پوزی مشر جنرل راہیل شریف ہم گڑو نکلو جنرل راہیل شریف پوزی روختون کی دا داخل و جوبلو تپوس ہمو کو ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپل کورونو ته د ستنېدو عمل په کلونو وخت نیسي نو ځکه حکومت ته پکار دي چې د سلو یا یو نیم سل کورنیو پر ځای ډېرې کورنۍ هر ورځ خپل کلیو ته ستنې کړي. محمد نذیر دا خبره تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال وکړه. د شمالي وزیرستان کډوالو مشال رډیتول خوشاله دي چې د وزیرستان له دود سره یې سم په ګډه روژه ماتی کړی دی. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
په دې موقعه د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وویل کډوال واقعي په مشکل کې دي، غواړي چې دوی سره په بیا بیا دغه شان ناسته وکړي او کډوالو واپسي چې په کم ډول روانه دي کالونه به اخلي، لهذا کډوالو واپسۍ کې دې تیزی راشي.
یو طرف باندې زه خوشی منو کوم، په بل طرف باندې دا عزتمن خلک چې دغه ډېر کله وخت تر کړی نن په تاسو کې خیمه کې چې ما وخت راوي کنه ډېر تکلیف سره مخامخ دي کنه، زړه مې دا غوړي چې پر رضا کې زه د خلکو خپل خپل علاقې ته واپس ورغلم کنه، خو بیا مجبوري دوی تقریبا 5000 پر ڈے امیدا کوشش کی چیز خاندان خپل وطن واپس کی کنا چھ میز زر تر تر خپل علاقے تو واپسی وہ بیا میز آگا وزیرستان جوڑ کی
میڈیا تا دا خبر رکھو وہ خبر ہے ہر جیتا ورسی چھ سلفی ملی اس کا روزانہ دریمی پدا بند در کولا لگی صرف ایداک بند لگی کنا وہ دے موس لاس لکا خال کو پا چکو لکا واپس کیجی پا دیس کو لکا نشو واپس کدلائیں زاد دے گورنمنٹ نادا مطالبہ کا چھ دا خال تا فوران چھ کیمہ دو راون کو
انشاءاللہ گورنر مشتا 100% گرنٹیر کری دو کنا.
یو کڈوال نور رحمان دغلتا مشال تا وویل دغه شان پروگرامونا زیاد پکار دی او دا کامی اسمبلی غړی دے دا دوی پا واپسی زور آوڑی
امیر خدای توقع دو بینا چھ انداد پر امیر سرا دا دا سے پروگرامینا شیر کو او امیر دے وزیرستان دے پر اچھ زر نظر واپسی ترتیب جوړ کو امیر دے پر یو کلیول ماحول جوړ کړای دی چې په دا کې ټول آی ڈی پیز دی د می پلس سره سره آس پاس پروت دی غونډو غولې دی ټولی انوایټ کړی دی او می ډېر خوښ یو بل سره وهلی دل نه بعد زر نظر دی واپس هی ترتیب امیر پر جوړ کو.
یو بل کډوال نعمت الله د غرو جماعتي په اړه وای
دا پروگرام می ډېر خوشالي نن چې کوم می بیا دا سر لګیږي لکه راځي په خپل کلی کې متکل کې ټول وزیرستان متصرین سره وځ دی ډېر خوان دی وکای کلیول ماحول دی غونډ کلیول چې کوم مقصد الله تاسو وینئ چې کوم غونډ کلیول خلک سره ملای.
د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په دې موقعه هم وویل هغه وزیرستان غواړي چې د پلار نیکه روایت یې برقرار وي او د غلطه امن خوشحالي او ترقی وي. نوموړي وویل کله چې ټول کډوال واپستانه شي او خپل توانونه په خپله وویني نو بیا به دولت نه د هغې معاوضې غوښتنه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی ویلي د دوی حکومت هر کس ته د تعلیم رسولو لپاره کار کوي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په پیښور کې د لوړو زده کړو وزارت ته کارکردګۍ په اړه خبري اعلان ته وکړه. دوی ویل د پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې په تیرو دوو کلونو کې د هرې ادارې د کارکردګۍ په اړه رسنیو ته معلومات ورکړي. غنی زیاته کړه چې حکومت د څلورو نویو پوهنتونونو جوړولو پریکړه کړې. ځلاند یوسفزی معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی د لوړو زده کړو د ادارې د دوو کالو کارکردګي په خبري غونډه کې رسنیو ته وړاندې کړه او وی ویل چې لوړو زده کړو ته د ودی ورکول لپاره دوی په دوو کالو کې نږدې 1.5 نوې منصوبې وړاندې کړې دي چې ځنې یې پیل شوي او په ځنو کار روان دي. زمونږ په صوبه کې د پوهنتون شمیره 19 ده. د 15 لاکه آبادۍ لپاره موږ سره یوازې یو پوهنتون دی. بلخوا پنجاب کې یو پوهنتون نسلور نیم لاکھ آبادی په سر دی، نو زمون کوشش دی چې تعلیم هر چا ته ورسو او د هغې لپاره مونږ سلور نوې پوهنتون نه جوړوو چې ورسره به په صوبه کې د پوهنتون نو شمیره ډیر ویشي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په لومړي ځل د آنلاین یا د انټرنیټ له لارې په کالجونو کې د داخلو اخیستو نظام باندې کار پیل کړی دی چې تر مخه یې سخت کال د پېښور په کالجونو کې د آنلاین داخلو اسانتیا ده او ډېر زر به دا اسانتیا ټولې صوبې ته وغځوي. مونږ د پېښور په 14 کالجونو کې سخت کال آنلاین داخلې پیل کړې دي. دې سره به په سفارشونو او پیسو د داخلو ورکولو مخه هم ونیول شي او زده کوونکي به هم د تګ راتګ او قطارونو کې له ودرېدو خلاص شي. د لوړ زده کړو وزیر مشتاق غنی نور اویل چې د ډېرو نورو منصوبو تر څنګ دوی د لوړ زده کړو لپاره هم د مانیټرینګ یونټ یا د سار ادارې جوړولو باندې کار تقریبا پوره کړی دی او ډېر زر به کالجونو باندې د سار لپاره دغه څانګه کار پیل کړي چې ورسره به په کالجونو کې د استادانو حاضري او کارکردګي نوره هم ښه شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجودګۍ مسأله جدي ونیسي. راین کراکر د چهارشنبه پر ورځ له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال دا خبره وکړه. د وویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کابله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر وویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرأت اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید د پاکستان د کوټې شورا او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د مشال راډیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا په خوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډیره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دوی مال افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګری هیوادونه باید د داعش موضوع ډیره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره په مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. ولسمشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکته اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې له ګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات وکړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخوانی امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی دې موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږ مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
امریکا د اوریدونکو د امریکا غږ ډیوا رادیو خبرتیا مو اوریدا د محل تاسو مشال رادیو ته وګیاست او زموږ خبرونه په www.mashalradio.com په منځنۍ صفحه 520 کیلو هرتز او ریدا شي. لدی سره سره کتا سه پر ټوئیټر باندې مشال رادیو ولي کوي او یا په فیسبوک ولي کوي او په فیسبوک کې زموږ پاڼه خوخه کړی او یا هم په مشال رادیو موږ تعقیب یا فالو کړی نو تازه خبرونه شننې تبصری ونیز خبرونه او ان ویډیوګانې او د هغوی لینکونه ترلاسه کولای شي. اوس ورځ یو بل رپورټ ته د چهارشنبې یا شروع پر ورځ له جنوبي وزیرستان سره نږدې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني سرتیرو په ډزو کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوخته. تر دې پیښې وروسته تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل له افغان لوري په انګور اډه کې پر پاکستاني امنیتي پوستې ډزې وشوې او بیا پاکستاني سرتیرو ځوابي ډزې وکړې. د دواړو خواو ترمنځ د انخته پر داسې مهال شوې چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو لپاره اقدامات وکړل. دا چې دا ډول انخطې د دواړو هیوادونو پر اړیکو څه اغیز لري ځواب مجید بابر راکوي.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویان قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لوري نه آر پی جی راکټي ویشتل شوې چې لوجه دو پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځینې په نخ کړل د کوم ځینې چې ډزې شوې وي.
د ډوم بیزل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرې باسي؟ په افغانستان کې د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ قدمونه واخیستل دا قواوې هلته هغه وخت هم وي پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل. هندوستان اصلي ډیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټریننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قدمونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه چې د سولې خلاف د پاکستان د مرکزي خلاف وو هغه خفکېدل یا خوشحالېدل هغې باوجود هم ده واخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي تعلقات ښه نه دي روان. حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې قذر ګامونه دواړه هیوادونه وانخلي. نو اشوالی یا ښه فضا چې منځ کې وه شاید هغه کمزورې شي یا د منځه یوسي.
بلخوا د پاکستان د پوست پخوانی جرنیل طلعت مسعود وایي چې د انګور اډه په سیمه کې رامنځته شوې همدا ډول پیښې د تعلقاتو د خرابۍ سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کیږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونه لګول نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
سیډونکو په دې نظر دي چې په دواړو هیوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خپل دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اردن که د سولې لور خبرونه خو د یک شنبې او دوشنبې پر ورځو اوریدل شي. د دغه خبرونه په ورسته او 14 دقیقو کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د پاکستان مالی چارو وزارت قومي اسمبلی د غړو تنخواګانې زیاتې کړې دي. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال د وزارت تا پریکړه ستایي او وایي د پارلمان یو شمېر غړي د متوسطې طبقې دي، نو ځکه یې باید تنخواه زیاته شي. خو د پارلمان پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای لومړی باید حکومت د کارګرانو او حکومتي کارکونکو تنخواګانې او مزدورۍ زیاتې کړي وای ځکه چې د پارلمان غړي د ولس استازي وي او ورته د ولس له مالیو یا ټیکسونو تنخواګانې او مراعات ورکول کیږي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د خزانه وزارت د قومي اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې 33% اضافه کړې ده. د کومي رسو چې د پارلمان د غړي بنیادی تنخواه د 20000 شپږ دیر ضرورت ورسېده. په دې لړ کې لمشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال وې
تاسو د یو سکول استاد رئیسی په لګوري یو سیاغه د سرکار کاتي کې د غلط ایډیا ملاوي چې کم از کم ام ان ا ګانو له دمره پیسې ورکول پکار دي چې هغه خپل ضرورتونه پکې پوره کړي. په دې کې د ام ان ا ضروري نه چې سره به کوټ پتی
بل پلو د قومي اسمبلی پخوانی غړی بشرا گوهر مشال ریډیو ته وی چې د پارلیمان غړو ته د ولس د ټیکسونو نه تنخواګانې ورکړل کیږي. نو په کار وچی لومړی عامو ملازمینو په تنخواګانو کې اضافه کړې وه.
په کار دی چې کوم عام ولس لپاره سومره زیاته کړه. مینیمم ویج سومره زیات کړه. که مینیمم ویج تاسو 33% نه زیات کړی سو وایي چې دا انفلیشن سره او دغه وخت سره مونږ زیاته کړې ده. ځکه چې دا ولس ریپرزینټیټیوز ناستیل هغه به ول د خپل تنخوا غم نه کوي. هغه به هغه ولس چې کوم د دې لپاره د تنخوا لپاره ټیکسونه ورکوي نو اول به دا فیصله کوي چې ما په خیال من ویج خو نه دی زیات کړی 33% او مینیمم ویج په کار دی چې زیات شي چې دا یو غریب قوم دی هغه د خپل خېټه کټ کوي او د دې لپاره دا ټول سهولتونه پیدا کوي چې د دې هغه لپاره کار وکړي.
د ذکر دا د ځینې اعلانونو سره د یو پارلیمان د غړي تر یو لاکھ روپو پوری تنخواہ جوڑے گی او لدی سربیر ورتا دا سٹینڈنگ کمیٹی دغڑی په ہیس 150 روپو پوری تنخواہ یو گاڑے او پنزنو کران هم ورکړل کیږي او د دې سره سره د هوائی جاز ټیکټونه او پیټرول او ځین نور مراد هم شامل دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
تیر ورځ په 400 کې وسلوالو 29 کلن خدای خدمتگار دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم پیژندل کېده وو واژه. نوموړی په 1948 زیږیز کال کې د بابړې د هغه احتجاجي لاریون ګډونوالو چې ورباندې پاکستاني او امنیتي سرتیرو ډزې کړې وې او سلګونه پښتانه یې ووژل. له خان بابا سره د مشال راډیو خبریال شانواز ترګزی تیر کال د بابړې شهیدان ورځې په مناسبت مرکه کړې وه. د هم هغې مرکې پر اساس دا رپورټ اورو.
وش پیت کلو نوڑان دی دا بابر دا پیخ شاهد دوست محمد خان پرون غرما نامعلوم وسلوالو پا گولو و وجلو. په خپل دفتر کې ناست د لوګو زیات 90 کلونو دوست محمد خان چې په خان بابا مشهورو په عثمانزو 400 کې زیږیدل و. د تیر کال په 14 اگست د بابړې په جمعات کې د بابړې په ورځ د مشال رډیو سره خبرې کړې وې او ویلي وو چې هغه په هغه ورځ مړی په خپل سترګو لیدل خو پکې بچ پاتې شوی و.
یو پورا فایر وشو د فایر پسې رستو یو ګرنیټ به استعمال شو نه صاحب بل تپېډ واه شروع کړ په بل باندې بیا دویم فایر شروع شو بیا د فایر نه اخر کې یو ګرنیټ بیا استعمال دریم فایر شروع شو چې دریمه ته روانه شو. دغه زما رور او سالار امین جان یو وسر د کلی بل لوکو هغه د مړي زخمیان لیکل تا دا 670 کسان هغه انلیس کړل.
په کال 1948 د اگست په 14 نیټه د هغه وخت حکومت په خدای خدمتګارانو ډزې کړې وې چې د خدای خدمتګارانو په وینا په دغه پیښه کې د شپږنیمو سو نه زیات تنان وژلي شوي وو. دوست محمد خان هغه وخت ځوان وو ولې دا ساتي عمر 90 کلونو ته رسېدلی و. سپین ویښته سپین او لوی لوی او اوچت اړخته اړولې بریتونه او اوږده اوږده غوږونه او چې د مشال رډیو سره خبرې کولې نو په کړس کړس خندا به هم ورسره کوله او ویلي وو چې د بابړې د مظاهرینو د وژلو منصوبه له وړاندې جوړه شوې وه.
دا اسې خبرې کوي چې هلته دوی روانې زما په خدای قسم دی که د روانې نوم چالېشته وو چاته ټوپک نه وو تماشې نه وه
او دا سهار ټایم مازدیګر غرمه وسه ټایم
نه دا تقریبا داسې ټایم 10-11 بجې چې موږ ته لاره کړې کسان وویلو دا یو سب انسپکټر مفتیانو رشتہ دارو هغه چې موږ روانو وې ګاندی بچو زه موږ خدای راستي نه وژنی ولیم او ما زماړه
دوست محمد خان یا د عثمانزو خان بابا خو په بابړه کې ژوندې پاتې شوی ولی پرون د وسلواله د ګورونه بچ نشو. د عوامي نېشنل ګوند پخوانی صوبای وزیر ارشد عبدالله مشال ریډیو ته وویل چې د باچا خان د ملګری وژنه له ډېره پخواره هڅې را روانه ده
او داسې قوتونه دي چې هغه ان پی ته د نفرت په نظر ګوري او لسانی بنیاد باندې مطلب دا چې ټارګټ کوي. بیا چې کله دهشتګردي او بل فارم کې روته نو دهشتګرد چې کوم دی هغه د هغوی روخه ان پی رخته کړ.
د تیر کال په دغه ورځ چې دوست محمد خان د مشال ریلو سره خبرې کړې وي، نو په هغه ورځ به چې کله د ګوند د غړیو لخوا ناری پورته کېدې نو دوست محمد خان به ځواب ورکاوه، خو د عمر د زیاتوالي له وجې به په تیز اواز ناره نشوه وهلې. د بابړي جماعت کې به ورسره هر ځوان مشر او سپینګری ډیر په احترام سلام هم کاوه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اردون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. اوس موږ په منځنۍ سپاش پک سوي وشت کلو هرت سوري په خبر کې لاس نیمه او په کابل کې لاس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان د پنجاب په وزیر آباد کې د فوجیانو لپاره یو ځانګړی ریل ګاډی د پل ماتې دو له کبله پرېوتی چې پکې د یو افسر په ګډون 19 کسان وژل شوي. د پاکستان فوج عام اړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا په یو بیان کې وویل په خطر ماسپښین د جام کې چھټې سیمې د اوبو پر نهر هغه مهال وشوه چې ریل ګاډی فوجیان د کار یا چاوڼۍ ته رسول. بیان وایي د پل ماتې دو له کبله د ریل ګاډی ځینې برخې اوبو ته پرېوتی. د فوج بیان د میجر جنرال عاصم باجوه بیگا پر ټویټر په یو بیان کې وویل په پیښه کې یو افسر کرنل عامر جدون وژل شوی او یو شمیر کسان ژوبل دي. د پاکستان دولتي ټلویزیون سهار ویل تر اوسه د پیښې له ځای 19 مړي راایستل شوي او د یو لټون روان دی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان خلکو استازي وایي د کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو عمل به کلونه وخت ونیسي. معاون نظیر تیر ماښام د بنو پر رنګ روډ خیمو کې له میشتو کډوالو سره د روژه ماتي پر مهال ویل حکومت ته پکار دي چې زیاتې کورنۍ سیمو ته ستنې کړي. د سوات په بریکوټ په شموزو کې وسلوالو تیره ورځ د پاکستان مسلم لیگ یو مشر او پخوانی ناظم عدالت خان وژلی. تحریک طالبان پاکستان د ده د وژنې پړه منلې. د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مشتاق غنی وایي د دوی حکومت به په صوبه کې څلور نور پوهنتونونه جوړوي. د افغان ملي اردو سرتیری عیسا خان ارمانی چې په دې وروستیو کې په پارلمان شپږ برید کوونکي وژلي ول په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په تړاو بندي شوی دی. روسیې د امریکا پر نوې فوجي ستراتیژۍ سخت انتقاد کړی او دا یې ټکر یا مخالفت پیدا کوونکی بللی. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف بیګا ویل دا ستراتیژي به د اوکراین بحران له کبله د مسکو او واشنګټن اړیکو په ښه کېدو کې مرسته ونه کړي. او په شام کې د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو په برید کې د اسلامي دولت ډلې یو مشر وژل شوی چې د ځانمرګو برید کوونکو امیر په نوم پیژندل کېده. اوس هم رضوی اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال سراج رابی اکرم خان وبخی د پاکستان نننی ورځی ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
آج ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د ترکیې د سرمایه‌کارو یوې ډلې سره د خبرو په وخت ویلي دي چې بهرني سرمایه‌کار او د تعمیراتو ماهرین د خیبر پښتونخوا کې د سرمایه‌کاري موقع ولټوي. ادارې وایي زموږ په ملک کې د سرکاري تعمیراتو په پروژو کې د منصوبه بندۍ او د تکنیکی مهارت فقدان وي. زموږ سړکونه او ودانۍ وقتی ضرورتو او د خپل خوښې ناخوښې په بنیاد جوړیږي. زموږ د ناکې صحیح حکمت عملې اندازه د ریګیلل مد کورونو د جوړولو سکیم نه لګېدې شي. ادارې زیاتوي په صوبه کې د اوسېدو د سهولتونو کمواله یو حقیقت دی. د دې ضرورت په یو یادو منصوبو سرته نشي رسېدی او دا حال د تعلیمي او نور محکمو د ودانو هم دی. ادارې لیکي سرمایه‌دارو ته بلنه ورکولو نه مخکې موږ له داسې رپورټونه جوړول وي چې پکې د موجوده ضرورتو سره د مستقبل تقاضې هم په نظر کې وساتل شي. او تر څو چې سرمایه‌دارو له خپله د موقعو لټولو خبره ده نو په صوبه کې داسې یو مکمل انتظام پکار دی چېرته چې سرمایه‌کارو ته د یو چت د لاندې د ټولو معلوماتو رسایي وي. نو ضرورت مخکې پله د کار کولو دی او د لپاره د ماهرینو خدمات تر لاسه کیدی شي. سمره موثره توګه باندې چې مونږ خپل کار وکړو نو هم دومره ښه نتیجې به تر لاسه کیږي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کلی کې وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ د دورې پر مهال صحیح تجزیه کړې ده چې د ملک په تاریخ کې د ګرمۍ له وجې غیر معمولي صورتحال پیدا شوې دی. د ګرمۍ له وجې پیدا شوې په دې سانحې ټول متعلقه ادارې جواب دی دي او د ذمېواره محکمو احتساب به کیږي. ادارې وایي وزیر اعظم نواز شریف د احتساب خبره کوي او د سند صوبې وزیر اعلی موقف دی چې کراچۍ کې مرګونه قدرتي آفت وو او دا یو انتظامي یا انساني غلطي نه ده. نو سوال دا پیدا کیږي چې بیا به تحقیقاتي رپورټ څنګه جوړ. ادارې مخکلي کې دا خبره د ذکر وړ ده چې د ملګرو ملتونو د صحت نړیوالې ادارې خبرداري ورکړی وو چې د ګرم موسم په اړه د یو نظام جوړ کړی شي. نړیوالې ورورولۍ دا خبرداري هم ورکړی وو چې د ګرمۍ سخته او انساني صحت لپاره خطره ده، باید چې په دې لړ کې اقدامات اوچت کړی شي. ادارې زیاتوي د موسمیاتو محکمې خبرداري او د سیټلایټ تصویرونو نه ترلاسه شوي د تشویشناک صورتحال نه بچ کېدل ممکنه وو. ادارې وایي اعلی چارواکي د یاد وساتي چې په یو بحران ایمرجنسي یا د یو قدرتي آفت په وخت یو حکومت په انساني مرګونو سیاست نشي کولی. د سیاسي مشر والی قابلیت په بحرانونو کې مخې ته راځي. د ګرمۍ شدت یو قدرتي آفت و، نو بیا هم دا د سند صوبې حکومت فرض و چې په دې قابو موندلو لپاره یې هر کوشش کړی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وال سټریټ ژورنال په یو لیکنه کې راغلی په دې وروستیو کې د ډیورنډ پر کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې ښایي هغه هڅې له ناکامۍ سره مخامخ کړي وي چې له څو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د اړیکو ودې لپاره روانې وي. نیویارکر خبرونه لیکي نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان په اقتصادي توګه په خپلو پښو ودرېږي. په لیکنه کې راغلي په دې لړ کې ولسمشر اشرف غني د امنیت ټینګښت اړین بولي، نو ځکه له پاکستان سره همکاري او له طالبانو سره جوړجاړۍ ته لومړیتوب ورکوي. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاوروي.
د وال سټریټ ژورنال دا مقاله وایي د افغانستان او پاکستان د ځواکونو ترمنځ د نهې په ورځ لنډختې په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشر جوړېدو سره سم اشرف غني د پاکستان سره تعلقاتو خو کولو ته ډېره ترجیح ورکړې او داسې امیدونه پیدا شوې چې پاکستان به د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې مثبت کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم زیاتر افغانان دا نظر لري چې پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو مرسته کوي، دا راز افغان حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرخه هم د نړیوال سرحد په توګه نه مني، خو د دې باوجود دواړو هیوادونو ته خپل منځي مخالفتونه ختمول پکار دي. د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د غنخته د جنوبي وزیرستان او پکتیکا ولایت ترمنځ د ډیورنډ په کرخه هغه وخت شروع شو چې پاکستانی امنیتي ځواکونو په کرخه باندې سرحدي دروازه جوړوله. وال سټریټ ژورنال لیکي د غنخته د محل ختمه شوی خو افغان چارواکي وای چې حالات لا هم کړکېچن دي. پاکستان یا د سیمې ته نور ځواکونه استولې او افغان ځواکونه هم تیاری نیولې ده. پاکستان د دې پیښې په اړه زیات معلومات نه دی ورکړي. بلخوا د نیویارکر مجلې په یو لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د روان اوړي نه پاس داسې ښکاري چې اقتصادي ستونزې سیوا شي، دا راز د بیروزګارۍ زیاتېدو ویرې هم سرګندېږي چې له وجې یې سیړونکي د بدامنۍ او وسلوالو فعالیتونو سیوا کېدلو اندېښنه لري او د دې په نتیجه کې ممکنه ده چې د امریکا صدر باراک اوباما باندې د افغانستان نه د پوځونو بې وخته ایستلو تورونه زیات شي. مجله لیکي د دغو ممکنه مشکلاتو د مخنیوي لپاره دوه خبرې ډیر اهمیت لري. اولنۍ دا چې د افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې د نامعلومه وخته پورې جاری وي خو عملا دا به امکان ونه لري، او دویمه خبره دا چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. دا چې ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غني د دویمې خبرې ته توجه ورکړې ځکه چې د اقتصادي پرمختګ لپاره امن مهم بولي او دې لړ کې د پاکستان سره همکاري او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. مجله لیکي چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حقيقي کوششونه کوي، دغه وجه ده چې د لړکیې د چین سره هم خپل تعلقاتو ته وده ورکړي ده او د پاکستان سره یې د مشکلاتو باوجود تعلقات تر دې دمه ښه ساتلي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ د مصر په نارامه سیمه سینا کې د وسلوالو فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې. ورځپاڼه وایي په هغه سیمه کې پر مصري پوځ لولوستي وسلوال بریده ثابتېږي چې د اسلامي دولت ډلې نفوذ ورو ورو زیاتېږي. د لیکنې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي چې د چهارشنبه په ورځ اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مصر په سینایي جزیره کې د دغه هیواد د امنیتي سرتیرو پر ضد د بریدونو نوې لړۍ پیل کړه. سپوستې د لږ وخت لپاره ونیوي او دا اشاره هم ورکړه چې د سیمې په یو داسې مستحکم هیواد کې هم خپل فعالیتونه کولای شي. د ورځپاڼې په خبره ځایي چارواکو او رسنو ویلي دي چې په دغه جګړه کې د امنیتي سرتیرو په ګډون اویا ولسی وګړي وژل شوي، خو بلخوا مصري پوځ پخلی کړی چې د دوی ولس سرتیري وژل شوي او د سلو وسلوالو د وژنې دعوه کوي. ورځپاڼه زیاتوي چې په څو لسیزو کې د مصر په پیاوړي پوځ دا یوه ډېره حیرانوونکې حمله وه ځکه چې د تشدد وهلي دغه سیمه کې مصري پوځ دا دعوه کوله چې په دفاعي توګه د دوی ساری نشته، خو د دې برید نه پس د دغه هیواد امنیتي وضع هم ګواښ سره مخ شوه. دا برید په داسې حال کې شوی چې دوه ورځې مخکې د دغه هیواد یو لوړ پوړی سرکاري وکیل په یوه هدفي وژنه کې له منځه ولاړو. ورسپانه مخکلی کی چې کلنا د مصر موجوده ولسمشر عبد الفتاح السیسی په خوانی ولسمشر محمد مرسی لواک لري کړه په سینای جزیره کې یاغی توپ زیات شوه او هغه تک چې په یاد سیمه کې یو ویلو یو وسلواله ډلې د اسلامي دولت دلی سره بیعت کړه ورسپانا په تل ابیب کې د یو سیډنی دی ادارې نېشنل سکیورټي سټډیز د سینای جزیرې پاړه د کارپو زه ګول په حواله لیکي چې د تیرې ورځې برید د مصری پوز لپاره نه یوازې حیرانوونکې بلکې ډیره د فکر وړ خبره هم ده.
مجید بابر وو. د امریکا دفاع وزارت په خپل تازه راپور کې د هغه هیواد او د نورو ځواکمنو هیوادونو لکه روسیې او چین ترمنځ د جګړې امکان ښودلی. په راپور کې د ختیځ اوکراین په حواله د روسیې ذکر شوی. له دې سره دا هم ویل شوی چې د آسیا په آرام بهر کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې د راپورټ مهمې برخې خپرې کړي چې ژباړه یې ملیحه میرزاده اوروي.
د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورټ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکو امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورټ وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورټ وایي چې روس وار په وار ښودلې دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې د روس پوځي ګامونه نیغ په نیغه او له خوا یې د نیابتي ځواک استعمال پر سیمه ییز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورټ کې د یوکرین شخړې اول ته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورټ کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورټ کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورټ د جنوبی چینایي سمندر په لانجمنو سیمو د چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی ویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزی سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزی سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورټ کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاس زیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورټ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندره و نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورټ په خبره په نړۍ کې ګډوډي
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 7 بجو
د یارانو مشال
په 7:30 بجو.
امریکا وایي هیله لري چې هند او پاکستان به خپل اختلافات ختم او د اړیکو کولو هڅه وکړي. رپورټونه وایي پاکستان او هند دواړو امریکا ته ویلي چې په خاوره کې مقابل لوری مداخله کوي، خو امریکا وایي د نوی ډیلی او اسلام آباد دا رپورټونه نشي تاییدولی. پاکستان ډان ورځپاڼې پر دې موضوع لیکنه خپره کړې چې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودری ویلی پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د وی خبري غونډې پر مهال د پښتنې په جواب کې ویل د خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې معلومات ورکړي وي. جان کیربی همدارنګ په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربی زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 29مه نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انټونیو بلنکن سره کتلی وو. نوموړی وایي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو، چاپیریال، انرژي او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جی شنکر همدارنګه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکارې سوسان رای سره هم کتلی وو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
اوریدونکو وسه مخ شوی د ونیز خپرونې روښانه مستقبل. روښانه مستقبل خپرونه کې به تاسې نن د هغو نجونو خبرې واورئ چې په نهم د پېښور بورډ د لسم کلاس په نتیجو کې دویم او دریم پوزیشن ترلاسه کړی دی. د دوی د میندو او پلرونو احساسات مو هم درته په خپرونه کې راوړي دي او دا خپرونه روښانه مستقبل هر اونۍ منور شاه جوړوي. نن په تکراری بڼه در خپرو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شانی کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د تعلیم په اړه تحقیق کوونکې یوې غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي د دوی تازه سروې ښایي چې په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د عمر په لکونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي او په دې کې د جنکو شمیر ډیر زیات ده. صوبایي حکومت د لړکې یو شمیر ګامونه پورته کړي چې پکې یې د تعلیم اخورولو لپاره میندو پلارانو ته هم د تعاون اپیل کړی دی. خو څېړونکي وایي له نیکه مرغه پښتانه مور پلار اوس په دې پوهېدلي چې په نوي دور کې د جنکو تعلیم ډیر ضروری دی. هلته د پېښور د امتحاناتو بورډ بی آی ایس ای د لسم جمعات نتیجو یو وار بیا ثابت کړه چې که د تعلیم موقع ولري نو پښتني جنکۍ د هلکانو نه شاته نه دي او د تعلیم په شمول د ژوند په هره برخه کې د مخکې تللو استعداد لري. کارپوهان وایي د نتیجو د بدمنۍ هغه سپې هم رد کړي چې تعلیمي ادارې او په خاص توګه د جنکو سکولونه په نخښه کوي. یعنې دا خبره واضحه شوه چې د پښتنو نوې کول بیدار شوه او د تعلیم او رڼا د لارې د نړۍ د پرمختللي قابونو سره سیالي کول غواړي. د چارسدې سره تعلق لرونکې فاطمه بیبي چې د پېښور بورډ په دې نتیجو کې په دویم نمبر راغلي او تمغه یې ترلاسه کړې وایي د اعلی نمبرو اخیستلو لپاره یې ډېر مهنت کړې.
چې کله زمونږ اگزام 9 شروع شو نو ماته اندازه شوه چې دا اوس بورډ دی زمونږ د منځن د پاره رومبنه پونه دا هغه پر ما ډېر زیات خواري کړې دا. اشپورز می بوکس کتلیو ورسره می نور نور بوکس کتلیو خپل کور کتابونه می کتلیو نوٹس می کتلیو اور ډیر زیات مهنت ما کتلیو ځکه چې زما مقصد او چې زبا ټاپ فارم اور ماشاءالله ما نه هم چې خپل ډیر زیات زبردست خپل منزل واغ اجتماعات ملو شو اور لسن کې اوم بیا مکه شان ما خواري کړو ډبل می کړو ما با عام چې کله زموږ سکول روزوي نه ما با 4 غنټه یا 3.5 غنټه دا کولا چې کله زموږ پرت سٹارټ شو نو هغه کې مونږ چې دینو 8 غنټه 9 غنټه دا سټڈی کړه کړه وا او خپل پیپر می کړه وی او زموږ لسم کې علامه باندې فضل کوم هغه شان زموږ خپل مهنت چې لمه ملو شو.
نو موړی وای مور پلاری ډیر اشتمن ندی خو بیا هم کوشش کوي چې خپل بچو باندې اعلی تعلیم وکړي او په دې کې د هلکانو او جنکو فرق نه کوي.
زما دو خویندې نورې دي یو ډاکټر ده ام بي بي اس کی فورث ایئر او کی ام سی نا اور بیا دویم نمبر 1 زم ما پسې ما خور دا اغه لسم کلاس کی دا اور اغه پسې مې رور دی اغه اوم کلاس کی دی او بل ورکو ټما شو رور مې دی اغه 1 کلاس کی دی. ما بابا پسې ان ڈبلیو کی کلرک دی اور امی می ټیچر دا سرکاري ټیچر.
فاطمه نامه پوښتلی چې په امتحان کې برخه اخیستونکي هر تن غواړي چې اعلی نمبر واخلي خو اکثر ګیله کوي چې د مهنت مناسب نمبر یې وانه خستلې. د دې د بریالي کېدو سر راز دی
تورن اول خو د مور پلار دعا اغه دی واجی اغه ډیر دعاګان وچ دا سما خو ډیر فضل کو بل دا چې پرچی مطلب مهنت او کی هر انسان مهنت کوي او بیا خپل پرچی چې دی هغه پر صحیح طریقې باندې اٹمپٹ کول اور مطلب ایگزامینر مطمئن کول خپل پرچی نه دا ډیر اهم وی یو سټوډنټ لپاره چې هغه دونه ټاپ مارکس واخلي.
سیڑون کی وای زنی خلق په بچو کې هم د هلکانو او جنکو فرق کوي چې دا راز بیا د هلکانو تعلیم ته ډیره توجه ورکوي او د جنکو تعلیم ته کمه. خو فاطمه بیبی وای د کور له اړه خبر سره ډیر مرسته کیږي.
سپورټ خو ډیر زیات زما د ابو د شروع نه ډیر زیات شوق او چې زما بچی دی اوچت تعلیم حاصل کی اور اوچت گریڈز واخلی نو کور طرف به ز خپل پیرنټس خو ډیر زیات سپورټ کړم خو زب خپل مشخور اوم ډیر زیات سپورټ کولم او خپل امی به ډیر زیات سپورټ کولم او هغه به ما ته دا سپورټ مرا کو چې خیر دې تا هر څومره مارکس راشي ته ډیسکریج کیږي نه نو زما سم د خیر له دوه مغه حوصله نتیجه واچې ز دومره را رسیدم.
نو موړې وای په مستقبل کې ډاکټره جوړېدل غواړي چې د خپل قام او په خاص توګه د خزو د صحت لپاره کار وکړي. نوی کولتا څه پیغام ورکوي؟
زبا خپل رونو خوینه ته همدا ویم چې مهنت تلاس نه پریږدي. په دنیا کې څومره قومونه دي چې کو امریکا دا کو چین دی کو جاپان دی ټول هغه ډیر زیات مهنت کوي ډیر زیات مهنت کوي د خپل مهنت توجه هغه مخکې شي وي. چاینا زمونږ رستو آزاد شي او زمونږ د سوپر باور شو ځکه چې چاینا والا ډیر زیات مهنت کوي. مکه شن پکار دي چې موږ هم مهنت کوو زمونږ د ملک یو اخر واحد امید امدا ینګ جنریشن دی چې زمونږ د نوجوان نسل مهنت او خواري کوي نو ان شاء الله زما یقین دی چې زما شان به هر کس هغه خپل مقصد خامخا ملاوي.
هلته د فاطمه مور نسیم بیبی وای چې د ماشومانو په تعلیم کې اولنې کردار د مور پلار وي او په دې کې هم د مور کردار بیا ډیر اهمیت لري ځکه چې پلاران کار روزګار کوي نو د بچو د تعلیم او تربیت زیاتره ذمہواری په مور راځي.
اره مور له پکاري چې زه خپل ماشوم د سکول او د جمعه د اسلامي او دنیاوي دواړو تعلیمو خیال ساتي. دې ته موږ هم د قران او د حفظ او د ترجمې د دواړو بچو ته خیال ساتي. دې ترجمه کړې ده شکر دی د نیم قران شریف پورې او اوس هم لا خپل په دغه دغه کې مخ روان دي او د سکول له کارم په میشن په आवाज کړې دي چې خپل کار راواله منلې دي خپل
نسیم بی بی زیاتوی چې د کور گاوند زنی خلق او باز خپلوان ورته وای چې د لونو پر ځای د زامنو تعلیم ته ډیره توجه ورکړي خو دوی نه مني.
ماته ټولو خلکو وی چې دا تاسو دوه نو وسنې کې تاسو پر بچو ته په پبلک سکول کې سبقونه ورکړي او ته مخکې په خپله کاري کې ورکړي. دا جنہ کې دی فیسي مشرې مې اډوره چې اسمه میډیکل کې شپه چې فیسي او پر بس ته جنہ کې سم پر دې پورته شي پالک خلک تعلیمو کې او دا ګوره مونږ خو سبا نه یو نو الګ زما په دغه راځي نه بچنه سبا زمو خپل مستقبل به جوړ شي او دا چا په خبره راشي کنه زمو خاندان اړ یو تاسو چې بابا سړی ته ګوره خپل بچو باندې یونیورسيټانو کاري جنہ کې سبق ته بل ماشومه موږ ګومن پورې د کیمسي پورې هغه خرچې موږ برداشت کولې. یو تنخواه کې دا دومره ګران ده په دې معاشره کې چې موږ یو بل ورکو د بجلی یا دغه حالانکه موږ ځان نیمګړې کوړو ډېر تنخواه نه دي پیسونه یې ورکوم. دویمه چې دا ماشومه سبا اونو چې موږ چې کې اونو موږ د معاشره بول چې موږ ولې خدای لور پیدا کړو فرق پکې نه دی پکار الک او جنیل یو شان تعلیم ورکول پکار دی چې هغه ځان په سبا او کې ځان لکنه لکه اوس مزدوریم کولی شي چې نه کې مزدوریم نشي کولی دغه تعلیم خاص پکار دی ځکه چې دا غو مزدور زبا ټاکې نشي چلولې بل څه مزدور نشي کولی چې د سبق وې دي څه څه خو قلم نه کار واخلي.
نسیم بی بی وای حکومت ته پکار دی چې د لایقو زده کوونکو د اعلی تعلیم لپاره مالی مرستې سیوا کړي. نوموړې د میندو په نوم پیغام کې وای چې د تعلیم ترڅنګ د خپل بچو تربیت هم په خاطر وګوکي. نسیم بیبی چې لور فاطمه یې د پیښور بورډ د لسم جماعت په نتیجو کې په دویم نمبر راغله او تمغه یې ګټلې ده وایي د بچو د تعلیم او تربیت په لړ کې د مور پلار ذمہواری د استادانو او حکومت نصیبه ده او د دین مخ اړول نه یوازې د خاندان بلکې ملک او قام لپاره هم د ناکامۍ سبب جوړیږي. په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته خلوی ولنډه دمه مشال ریډیو سره اوسئ.
د دا مشال ریڈیو روخانه مستقبل اوره چې پکې د لسم جمعات په نتیجو کې د اعلی نمبر واخستونکو جینکو او دا غوی د میندو پلرونو خبرې اوره.
سرویګانی خای چې په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا کې د هلکانو په نسبت د جنکو د تعلیم شرکت کم ده او داسې ښکاری چې ځنې خلک د زامنو په نسبت د جنکو تعلیم ته کم توجه ورکوي. خو د چارسدې هاجره قیصر چې د پیښور بورډ د لسم په نتیجو کې په دریم نمبر راغلی ده، پلار یې قیصر خان مشال ریډیو ته وایي:
د خپل ایجوکیشن ډیپارټمنټ سره تعلق ساتم، ټیچر یم سکول کې. دا هو لکه دا سٹارټ نه دا پینځم شپږم جمعات نه چکم بینو لکه دی خو لکه ما ته خخ کاری دو دل اول نه خدا دل تل کرے کلی په زمونږ یو سکول لے پرایوټ سکول لے غي کې کومه داخله کړو او بیا چکم بینو غي کې ما ته لکه دا خخ کار نه شونو. دا بیا موږ چا سوي ته بوله نو میټرک پورې چکم بینو د تعلیم اوا ده کې بیا شوی دی او بس مطلب دا دی سره سره چکم بینو سره موږ کور کې هم
تعلیم او تربیت وکړي.
زما خپل دا سوچ دی او دا خیال دی چې راځم چې دینی وی او کالی خو دا خدای الله تعالی طرف نه کوم دین یو تقسیم دی بس دا تقسیم نکړی جی مطلب دا لکه هغه څنګه خو خیا چې کوم دین هغه کوار کوي انسان د پاره واغی کې چې کوم دین دا انسان په دمی نو دا سی سو سره زما په سوچ او په دماغ کې ورسره چیرې دا الک خري او چینه خنه دا ما هو بالکل لکه د دیسی سمارو سره پروا ساتلی نه دا ما صرف دې ته کتلی دي چیرې د دې تعلیم یا دې تربیت دې چې کوم دین دا زیات رسول دا ضروری او دې چې مطلب دار لکه خپل کوشش کوي او ځان رسولي شي نو بیا او مال پکاري چې راځي دې هلپ کوم او زو سره مرنه تلو او بار کس پجمان سره کی دي شي چې دا دې سره کوم چې دې خپل مقصد کې کامیاب شي.
قیصر خان وای مشر لوریه شپاړسم کړي او دویمه یې د مهال شپاړسم کوي. هلتا هاجر قیصر نه مو پختلی چې د نتیجو په وخت یې څه احساسات وو؟
یا زمو په 18 جون باندې فائنل ریزلټ او په 17 جون باندې موږ دا چې ماس په هی یو بجې کې موږ خپل وایس سر پرنسپل چې کوم زمو د سکول لږه موږ تکالو کو وی تاسو لکه بورډ کې پوزیشن نه غلې خدا کنفرم نه ته اونې غنا چې لکه کم پوزیشن دی نو زمو هول ته بیا چې لاړو نو فائنلی پتا لګی چې تر پوزیشن دی نو بس هغه خوري د خوشاله او هم ډیر زیات خوشاله ټول.
د بورډ په نتیجو کې چې کوم زده کوونکي په اول، دویم او دریم نمبر راغلي وي نو د عامو نتیجو نو څو ورځې وړاندې بورډ ته بلل کیږي چې ورته د نتیجو سره انعامونه هم ورکول کیږي. هاجر قیصر څه انعامونه اخیستي دي؟
هغه چې کوم پروګرام لیم غوښتو کنه بورډ ته پېښور بورډ ته نو هغه وخت هم لا کیش پرایس 40,000 روپیا کړو او سم سویټ پیرا کړو او زم خپل دغه او یو شیلډ اوس زمونږ ګولډ میډل سرمنی شوه هغه کې موږ مال برونز میډل هم را کړو.
نو موږ وای د بجلی لوډ شیډنګ او د وطن حالات د زده کوونکو په ذهن اثر غورځوي خو په کار دی چې دغه مسلې مشرانو ته پریک دی او په خپل یوازې تعلیم ته توجه ورکړي. مستقبل کې څه جوړېدل غواړي؟ هاجره قیصر په دې پښتنه وای
مستقبل ته زما خپل اراده ان شاء الله ډاکټر جوړېدل دی او نو الله ته پته چې څه ورانه جوړ شي او زما خپل ټول کم کشرانی خوین دی هغه ته مې دا پیغام دی چې خپل مهنت کوي د مور پلار عزت او د الله پاک خپل عبادت کوي او زه پیغام
دا راز د نوموړې پلار قیصر خان وایي په کار دی چې پښتانه تعلیم ته ډیره پاملرنه وکړي او په دې کې د لور او زوی فرق ونه ساتي.
پدې اوسنی وخت کې او اوسنی دور کې خو زما په خیال لکه زما چې کم سوچ دی نو زه خدا ویل غواړم چې مطلب دا لري لدی جنہ کې دا چې کوم دین او ډیری اخیری دا وی وجه دا چې دا چې کوم دین په مور لار باندې خپکی مطلب دا لري مور لار سره لکه مینم ساتي نو د دې لپاره زما خو لکه مور لار ته دا غري چې دا الکارو په نسبت چې زه چې
بلخوا سیړونکو وایي د تعلیم په برخه کې پرمختګ یوازې حکومت نشي کولای بلکې د دې کې به مور پلار هم خپلې ذمہواری پوره کوي. دا را شمیرې ښایي چې که څه هم د جنکو د تعلیم شمیره کمه ده خو اوس مهال په زیاتېدو ده. د ماهرینو په وینا که دا سلسله دغه شان دوام وکړي نو ډېر زر به د پښتنو زیاتره هغه مشکلات ختم شي چې د بې علمۍ له وجې موجود دي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ
او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د تاریخ پانا
گندارا د پښتونخوا صوبه زور نومو بل احسان جی دے دال کا یو اونڈے و توا یا یو اڑو کے شان غر و یا یو غٹ پائل ہو داغی پر سر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویی ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑھ او دا چار سادہ دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پپاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پپاو کم یو لس بجے